آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 10 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پکتیکا چارواکي وای په ګومل ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې په لسګونو تنه وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې قدرتمندو هیوادونو د سوریه په جګړې د بندیدو په حق له موافقه تر رسیدلې او دیموکرات ګوند کاندیدانو بیګا مناظره کړې.
نن د جمعې ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 12 ده. احمد ضیا مسعود وایي د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ دپاره د پخوانیو قمندانانو شورا جوړوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. احمد ضیا مسعود وای چې ډیر زر به د پخوانیو مجاهدینو یو شورا جوړ شي. ضیا مسعود چې د ښه حکومتدارۍ په برخه کې جمهور رئیس غنی سلاکار دی، د خبر نن په قندوز کې د افغان ځواکونو او پخوانیو مجاهدینو یوې غونډې ته وکړه. خو ځینې سیاسي او پوځي کارپوهان وایي چې دغه ډول هڅې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو سبب ګرځېدای شي. نور تفصیل د اکرام شینواری نه.
ما انشالله انقریب همه مجاهدین منظم
میسازیم. خغلی مسعودی مونږ انشالله ډیر ژر ټول مجاهدین منظم کوو، لکه څنګه چې زه په تخار کې وم او هلته مې اعلان وکړ چې د مقاومت یو شورا رامنځته کوو. په کندوز کې هم همدا کار کوو چې زمونږ مجاهدین، زمونږ عالمان، ساسو تر څنګ زمونږ زړور بچیان هم د هیواد د ازادۍ او د ملي حاکمیت څخه د دفاع په خاطر ساسو په څنګ کې ولاړ اوسي او ساسو په څنګ کې وجنګیږي. احمد ضیا مسعود د تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د خونه مجاهدینو د کمانډانانو سره په لوی غونډه کې برخه اخلي او هغوی د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملاتړ ته هڅوي. د سیاسي او پوځي چارو شمېر کارپوهان دا ډول اقدامات په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پورې تړلې ګڼي او په دې باور دي چې دا ډول هڅې به دغو کمانډانانو وسلوالو ډلو ته چې په ولایتونو کې وسلوالې ډلې لري یو ډول قانوني مشروعیت برابر کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. تمه ده چې نن به جمهور رئیس اشرف غنی په مونشن کې په امنیتی کانفرنس کې خبري وکړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د ارګ نخبره شوی ویل شوی دی چې جمهور رئیس به په 250م امنیتی کانفرنس کې د نړیوالو مسایلو په ځانګړې توګه د تروریزم سره د مبارزې، د مهاجرت، د بحران او د سیمې په ثبات خبري وکړي. توقع ده چې جمهور رئیس به په خپل دغه سفر کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره هم وګوري. جمهور رئیس غنی تیر ماښام د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ مونشن ته ورسېد.
د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د تیر څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو ته لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د والي د دفتر په یو خبر شوی بیان کې راغلي چې جګړه د منصور دادالله، د مرستیال مولا عبیدالله هنر او د پکتیکا د پاره د حقانی شبکې په نوم والي عبدالله بلال سنگین ډلو ترمنځ شوې ده. خبر پاڼې د ځینو استخباراتي معلوماتو په حواله ویلي چې په وجل شو کسانو کې یو شمېر سیمه ییز طالب کمانډانان هم شامل وو.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالانو د حکومت نه غوښتي دي چې ډیر زر د برېښنا ستونزه حل کړي. دوی د جمعې په ورځ په یوې خبري غونډې کې خبرداری ورکړ چې کتر دوشنبه پورې دغه ستونزه حل نشي نو مظاهرې به وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ازادي رادیو ته ویلي دي چې که امنیت خوندي شي نو په بغلان کې د وارداتي برېښنا نړول شوي پایې په 9 ساعتونو کې ترمیم کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې په بغلان کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسیدلي او ډیر ځن و انجینرانو ته د پایو د رغولو لپاره د ورتګ اجازه ورکړل شي. که څه هم په بغلان کې د وارداتي برېښنا د پایو د نړولو څخه سباندې 2.5 اونۍ تیریږي، خو حکومت په دې نه دی قادر شوی چې دغه پایې بیرته جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی آسیا کې د القاعده عمده شبکه د منځه وړي او د هغه زندان د ماتېدو مخینه ولې ده چې د وژل شوي ژورنالیسټ ډینیل پر قاتل پکې ساتل کیږي. د پاکستان د پوځ وایي جنرال اسیم باجوا نن وویل چې ونه وی وسوالی نیولې دي. باجوا وویل چې په دغه وسوالو کې فاروق بټي هم شامل ده چې د هند او پاکستان لپاره د القاعده د څنګ مرستیالو. هغه زیاته کړه چې د غډلې 12 نورو مالی تمویلونکو او د بمونو جوړولو 15 ماهرینو هم نیولې دي.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي چې لوی طاقت لرونکي هیوادونه په سوریه کې د جګړې د بندیدو په حق له موافقه ته رسیدلی دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
جان کیری وویل چې په سوریه کې به اوربان په یوې اونۍ کې عملي سي. د سوریه سره د بشری مرستو د غونډې مشر یان ای ګیلان وویل چې د جرمني په مونشن کې دغه توافق وسو او کېدای سي دغه توافق د سوریه په قضیه کې هغه پرمختګ وي چې انتظار یې کېدی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا د سوریه د کړکیچ لپاره د یو حل لارې د پیدا کولو مهم ګام دی. خو د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدوف وویل چې سوریه ته د ځواکونو د استولو په برخه کې دی د نړۍ لویو طاقت لرونکو هیوادونه د احتیاط څخه کار واخلي. مدویدوف د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ځمکني عملیات به ټول دې ته اړ کړي چې په یوه جګړه کې دخیل سي. کیری خبریالانو ته وویل چې د مونشن د اوربان موافقه په تروریستي ډلو چې د اسلامي دولت ډله او د النصره ډله هم پکې شاملېږي نه عملي کیږي.
بل پلوته د سوریه د حکومت وسوالو مخالفینو ویل دي د بشار اسد د لری کول د پاره د دوی 15 کلنه مبارزه به بل شکل ونیسي. البته کچری د دوی غربي ملاتړ کوونکې په دوی یو داسې سیاسي موافقه وتپی چې دوی ته د منلو وړ نه وي. د سوریه د حکومت د وسوالو مخالفینو کمانډانانو او سیاسي مشرانو نن ویل چې د بشار اسد د رژیم او د ایران او روسیې نه راغلي بهرني تیری کوونکو په مقابل کې به جګړه پیل کړي.
د مالی د کیدال په خار کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو قواو په یوې اډې باندې په حمله کې لک تر لګه 200 وجل شوې دي او 100 نور ټپي شوې دي. د سیمینه پر راپورټونو کې راغلي دي چې د کیدال په خار کې نن د ملګرو ملتونو په اډې باندې د راکټو او ټوپکو ډزې شوې دي. د 16 ساتونکو قواو په ماموریت کې یو کس د فرانسې خبری ایجنسی ویلي دي چې په بریټ کې 216 ساتونکو عسكر وجل شوې دي. دغه کس زیاته کړې ده چې وجل شوې کسان د ګینی وو. تروسا پوری کومیدلې نه دی ویلي چې دا خبرې دې کړې ده.
د دیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز بیګا په ویسکانسن کې مناظره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د ورمونت سناتور برنی سانډرز پرون سه شنبه په ویسکانسن کې مناظره وکړه. هیلری کلینټن د مناظرې په سر کې وویل برنی سانډرز چې زموږ په ولس مشر کوم ډول انتقادونه کوي ما د دغه ډول انتقاد تمه د جمهوریت غوښتونکو نه لرله. زه دغه ډول انتقاد تمه د دیموکرات ګوند کاندید نه لرم چې د ولس مشر اوباما نه وروسته د هغه مقام ترلاسه کول غواړي. برنی سانډرز د هغې په ځواب کې وویل دا یو کچا گزارو په موږ کې یو کس د بارک اوباما په خلاف ځان کاندید کړو او هغه زنو. هیلری کلینټن په برنی سانډرز باندې نیوکې زیاتې کړې دي او وجه د نیو همشر په ایالت کې د برنی سانډرز بره دي. د جنوبی کیرولاینا ایالت چې دوی دواړه په روسته د فروری په شلمه په جرګو کې د برخې اخستلو د پاره ورزي د دواړو کاندیدانو ملاتړ کوونکي پکې موجود دي او کېدای شي په دغه ایالت کې د دوی ترمنځ سخته مقابله وشي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. جنوبی کوریا شمالی کوریا ته خبرداري ورکړی دی او ویلي دي چې په هغه صنعتي پارک کې چې دواړه هیوادونه پکې ګډ کار کوي د جنوبی کوریا د شرکتونو د شتمنۍ ضبطول غیر قانوني عمل و. د جنوبی کوریا د کوریاګانو د یو ځای کېدو وزیر هانګ یونګ پای ویلي دي چې د صنعتي پارک څخه د جنوبی کوریا د کارکونکو ایستل ډېر د خوښنې وړ عمل دی. هغه زیاته کړه چې شمالي کوریا باید چې دغه کار د عواقبو مسؤلیت په غاړه واخلي. پرون شمالي کوریا د دواړو کوریاګانو په صنعتي پارک کې د جنوبی کوریا ټولو کارکونکو ته امر وکړ چې ووځي. شمالي کوریا د جنوبی کوریا کارکونکو ته وویل چې یوازې خپل شخصي شیان د ځان سره وړلی شي، نور ټول شیانې ضبط کړل.
او د هالیوډ نوې فلم چې د کونګ فو پاندا 3 په نامه دی په چین کې ښه چلیدل دی. دغه خای چې د هالیوډ هغه هڅه چې فلمونه په چین کې مارکیټ ولري کامیاب و. په دغه نوې فلم کې د چینایي صحنه او د چینایي سیرو استعمال شوی دی. د کونګ فو پاندا 3 فلم په یو ورځ کې 14 ملیون ډالر وګټل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې احمد ضیا مسعود ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره د پخوانیو قومندانانو شورا جوړوي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د حکومتداري په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي د جمعې پورس په کندوز کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارواکو او پخوانیو مجاهدینو د قومندانانو یو ګډ غونډه تویل چې د ژربا ټول پخوانی مجاهدین په شورا کې سره راغون.
ما ان شاء الله ان قریب همه مجاهدین منظم میسازیم.
خغلی مسعود ویل مونږ ان شاء الله د ژرب ټول مجاهدین منظم کوو، لکه څنګه چې زه په تخار کې وم او هلته اعلان وکړ چې د مقاومت یو را منځته کوو. په کندوز کې هم همدا کار کوو چې زمونږ مجاهدین زمونږ عالمان ساسو ترڅنګ زمونږ زړور بچیان هم د هیواد د ازادۍ او د ملي حاکمیت څخه د دفاع په خاطر ساسو په څنګ کې ولاړ وسي او ساسو په څنګ کې وجنګیږي. دا ځکه چې ساسو جنگ روا جنگ دی. ساسو جنگ د هیواد د خاورې ساتنې او د هیواد د پولو څخه د دفاع جنگ دی او د افغانستان خلک هم همدا غواړي. د همدې له امله زمونږ مجاهدین زمونږ خلک زمونږ عالمان او د بدلي ټولنې غړي ساسو په څنګ کې وي ترڅو خدای وغواړي یو ورځ مونږ د دې شایدیو چې نور مزدوری تروریستی ډلی زموږ د خلکو ژوند ته زیان ونه رسي. احمد ضیا مسعود د افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې په خپلو مخالفو وسلوالو رحم ونه کړي.
انعطاف پذیر بودن در برابر ګروه های تروریستی.
خغلی مسعود ویل د تروریستی ډلو پر وړاندې د نرمۍ څخه کار اخیستل د افغانستان د خلکو د حق په برخه کې یو ستر ظلم دی. هغه کسان چې زموږ خلکو زموږ هیواد دین او رسم رواج ته درناوی نه کوي باید واقعا وځپل شي او د افغانستان خلک له تاسو د هیواد رښتینی بچیانو څخه چې د پولیسو او اردو پولیسو کې په هیواد کې د امنیت او نظم په ټینګولو بوخت یاست تمه لري چې د تروریستانو پر وړاندې قهرجن وسی او د هغوی پر وړاندې له نرمۍ کار وانه خلی. احمد ضیا مسعود له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم دا شان وغوښتل چې له وسلوالو مخالف پانو دی د سنگر د خپل ملګرو د ویني انتقام واخلي. احمد ضیا مسعود تیر درې ورځې راهیسی د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو د کمانډانانو سره په لوی غونډه کې برخه اخلي او هغه د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملاتړ تاسي. احمد ضیا مسعود په تخار کې هم د کمانډانانو یو غونډه ته په وینا کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د مقاومت د شورا جوړیدلو خبر ورکړی وو. احمد ضیا مسعود سره په دغه غونډه کې د پخوانیو مجاهدینو کمانډانانو د افغان حکومت څخه په خپل مربوطه ولایتونو کې د جهادي اګانو غوندونو جوړولو غوښتنه وکړي. د کندز په ولایت کې هم د دغه ولایت دولتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په خپل وینا کې ویل چې افغان حکومت مجاهدین له پامه غورځولې دي. د کندز دولتي شورا رئیس د کندز ولایت د یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د کمانډانانو نمونه واخیستل او ویل چې دا کسان د غیر مسؤل ډلو په نوم له سیاسي ډګر څخه شړل شوي دي. هغلی ایوبی ویل موږ هیڅ کله غیر مسؤل وسلوال کسان نه لرو او کوي دا یو شمېر هم ډیر کم دی. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول اقدامات په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پورې تړلې ګڼي او په دې باور دي چې دا ډول هڅې به دغو قومندانانو وسلوالو ډلو ته چې په ولایتونو کې وسلوالې ډلې لري یو ډول قانوني مشروعیت برابر کړي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کونړ د ولایت یو استازی حاجي غلام سخی مشواني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې یو ډله کسان د افغانستان د ناسم امنیتي حالاتو څخه ګټه اخلي چې پیلې دغه هیواد لپاره خینې دي. خغلی مشواني ویل چې د پوځي او نیمه پوځي تشکیلاتو جوړېدل به د افغانستان امنیتي ستونزې هوارې نه کړي.
کومندانانو یا خلک وو چې دیو دی بوغان ساتلی دی سلاګان ساتلی وی او یا یو څه خارجیانو نه د بیلو بیلو هیوادونو نه غواړي چې ځان ژوندی وساتي. کومندانه خبرې را مخکې کړې دي. دا خلک یې نه لري او دا د افغانستان ثبات خرابوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دغه غړیوي چې دغه شوراګانو جوړېدو پر ځای خلاره د افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د خوست د ولایت یو خزه چې د کورنۍ شپږ غړي په جګړه کې وژل شوې دي سخت اقتصادي مشکلات لري. د خزه د حکومت او مرستندویو ادارو نه ضروري کومک غواړي. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
شپږ جنازې چې په یو ورځ د دغس اویلې ووتی هغه ورځونه زوی خپنو څنګه خپنو
تقریبا مازدیګر مهال و چې شپږ جنازې د کور د انګړه په دروازه ورته را دننه کړې. په کور کې لکه قیامت جوړ شو. کور او کلی خزو ماشومان او د کورنۍ نور غړو په چیغو او فریاد په سر واخیست. جنازه یې واش په یو ورځ د کور په انګړه کې کتاریخي وي. خپل خپلوانی په ژړا ستړي سرته ناستو، ځکه د کفنو لپاره یې پیسې نه لرلې. دا د یوې مظلومې کورنۍ له غمه ډکه کیسه ده چې شاوخوا درې کاله یې تېرېږي.
موږ په کابل کې وزوی دلته چې راغلو کال ملانو پوره ما خپل زوی کی دیالس کلن و، یو مې زوم و، یو مې ورور و، دوه مې د تره زامن و، یو مې د ترور مسی و. دا شپږ سره سهار وتلی و د کوره، دولس بجې و چې ځوانمرګی ټنګوالی و، دوی سره شهیدان سو. په مړۍ باندې د چا په خوله کې مړۍ و، د چا په زنګانه مړۍ ایښی و. شپې ورځې و چې تېر سو زوی، هغه ورځ هم تېر سو. تېرېږي یېرېږي نه.
دغو کسانو د خوست ښار سپین جومات تر څنګ په پیادرو کې د مچیتوب له لارې نفقه برابروله. یوه غرمه ډوډۍ خوړلو ته ناست و چې ناڅاپه پر بهرنیو ځواکونو د یوې ځانمرګې حملې قرباني شول. که څه هم له دغې پیښې څه باندې درې کاله تېر شوي، خو اوس هم د دې کورنۍ پر غړو هره ورځ لکه ماتم تېرېږي. هر څوک چې پوښتنې ته ورغلي، سترګې په ژړا سرې له کوره رخصت شوي دي. یوه بله بوره مور په دې اړه داسې وایي:
هغه یو زوی مې شل کلن، یو دولس کلن و. دغه عکسونه دي، دغه صغیران کور کې، د کونډې کور کې، تمام ورځ ژاړم، ګرسته ورځ ژاړم، وخت سپینګیر سړی مې مخته نه ژاړم، وای دا بس زړه یې دغسې په کور کې چغې کوم، چغې کوم، ګرسته ورځ بر ما دغه تېرېږي وروره، الله د خو معلوم ده وروره.
دا کورنۍ خوست ښار ته نږدې د یوه کوچني کور په وړو وړو خونو کې شپې سبا کوي. زیاتره غړي ماشومان او ښځې دي. د ګټې وټې یوازې یو سړی لري. که څه هم ښار کې مزدوري کوي، خو وایي چې یوایې نه دوی کېږي.
نوم تیمورشاه دی. هو گزاره ده، گزاره ده صاحب مهربانه، چې مزدوری ګټو نو خپله چاره نه لرم. دکانداران ته مزدور سامان جوړوو، که دا نه یې بیا بل کار کوو، روزانه کوو، گاډی چلو، مسله خپل سامان برابروو. یا نشي پوره کولی. بیا خو د الله انسان دی چې میاشت میاشت مزدوري کوو، دکانداران شناختې راسره قرضه راسره کوي.
د کورنۍ غړو د خپل کور په حجره کې د خبرو پر مهال راته وویل چې له ډیرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. له حکومت او مرستندویه ادارو یې مرسته غوښتې، مګر زیاتوي څه یې لاسته نه دي راوړي. په یوه ځوان زوی یوه بوره شوې مور وایي چې زیاتره وخت ماشومان د وریجو په شوله غلطوي. دوی له حکومت او شتمنو خلکو د لومړنیو خوراکي موادو مرسته غواړي.
و حکومت هغه یو لک روپۍ چې هغه یې ورکړې ده صغیرانو ته،
بیا وروسته
نه نو بیا نو نور کومک نه ده سوی. زوی لرګو والا ته زوی یو من په اووه سوه اته سوه یاد دی، لږ میدګي راکړې په دوه زره دوه نیم زره پورونه را باندې د دغه پوره ویې خورې کارو غریبي خو نسته زوی څه وکړو.
په دې کورنۍ کې دوه داسې ماشومان هم شته چې د خپلو پلرونو تر مړینې څو میاشتې وروسته یې دنیا ته سترګې غړولې دي. میندې وایي د پلرونو له مینې بې برخې خړ پړ مخونه رالویږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د کونړ په ولایت کې د واکسیناتورانو د وژلو نه وروسته په دغه ولایت کې د واکسینو رضاکارانو ته اندېښنې لوېدلې دي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې ده.
په کونړ کې د واکسینو کارکونکو وای د غازی آباد ولسوالۍ وروستۍ پیښې بوګنولي او لشتو غنو اندېښنو سره راتلونکي ته د کارکولو پاړه غوڅه پریکړه نشي کولای. وسلوالو څوره ځوړاندې د شلغشي په غرنۍ سیمه کې دی وی کورنۍ څلور کسانو وجل چې درې پکې واکسیناتورانو. که څه هم حکومتي چارواکي دغه کار د طالبانو غني خوروختي ادارې ویلي چې تر اوسه د وژنو پر څرنګوالي نه دی خبر. په دغه ولایت کې د واکسینو رضاکاران وایي کله هم په کونړ کې د دغه ډول پیښې پاړه اټکل نشو کولای، خو سر سره بلا اندېښنې ملګري دي.
نهتونه خو ډېر په تشویش کې زمونږ چلی دي، په دې اچولي دي چې دغه د خبر اوره چې مونږ خبر شو، دا خبر هم واورو، د خپل دومره نا امید شو منګ هم دا کار پریدو، او دغه ډېر ذهنیتونه زمونږ ګډوډ کړي دي. نو بس انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو، او دغه کوشش به کوو چې زمونږ نه هیڅوک پاتې نشي.
دوی وایي که څه هم خپلې ادارې ډاډ ورکړی چې په غازی آباد کې شوې وژنې د واکسینو په پلمه نه وي، خو بیا هم د خپل کار په اړه دومره ډاډمن نه بریښي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي د غازی آباد په ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو وژنې اندېښمن کړي دي.
ابي خبره ده چې یو انسان وژل کېږي، دا هغه مستقیم تاثیر کاغه په هر وجه وژل شوی، ولې تاثیر در صحت په ټولو کارمندانو باندې بد ده، او موږ ټول په دې باندې تاسف کوو، په خپه یو.
هغه په دغه برخه کې د جګړې لخکیلو غاړو غواړي چې د روغتیايي کارکونکو د خپل نخ نه ګرځي.
زمونږ د ټولو اړوند کسان چې په جنگونو کې خکیل وي، موږ دغه نه غوښتنه درته چې د صحت سکتور یا د صحت برنامه چې دا د چا سره تړاو نه لري، دا سرحد نه پیژني، دا د بشر لپاره خدمت کوي او مونږ د هیڅ سره کوم طرف کې واقع نه یو. مونږ به پرې خلک یو زمونږ به طرفي باید ټول اړوند او خکيرو خوونه حفظ شي.
د دغه ولایت چارواکي وایي د واکسیناتورانو د ژوند خوندیتوب لپاره خپل هڅې په چټکی کړې دي. امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل امنیتی ادارې او ځانګړي ډول امنیه قماندانۍ دې په جریان کې کړي تر څو موږ وکولای شو امنیتي خوندي کړو. دوی د خپلو چارو ته دوام ورکوي او زموږ سره په مشوره د خپلې چارې مخکې وړي تر څو یې امنیت خوندي کړو. دغه پیښې د کونړ سربیره په نورو ولایتونو کې ماندېښنې راپورته کړي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دریو واکسیناتورانو سره د هغوی د کورنۍ مشر او جهادي قمندان هم وسلوالو نیولی او وروستی وژلی دی. د هغه کورنۍ وایي طالبانو ځکه وواژه چې هغې ډلې ته نه تسلیمېدو. یو شمیر خلک دا ګڼي چې ممکن دغه واکسیناتوران هم د خپل مشر په ټس کې وژل شوي، خو طالبانو لا هم د دغه وژنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د واکسیناتورانو د وژنې لومړنۍ پیښه ده. تیر کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې د واکسینو څلور کارکوونکي وژل شوي وو چې یوه یې ښځینه وه. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ورس خو زبیا هم خوی بس مشکل ما لکھے جال مر رہے تیرا مش پجانا نا لکھے جال مر تیرا مش پجانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا
د ساعت مهم خبرونو غټی کې وری احمد ضیا مسعود وای چې ډیر ځل به د پخوانی مجاهدینو یو شورا جوړ کړي. ضیا مسعود چې د ښه حکومتداري په برخه کې جمهور رئیس غنی سلاکار دی دا خبره نن په قندوز کې د افغانستان د قواو او پخوانی مجاهدینو یوې غونډې کې کړې ده. تمه ده چې نن به جمهور رئیس اشرف غنی په منشن کې په امنیتي کانفرنس کې خبرې وکړي. په هغې خبر پاڼې کې چې د ارګ نه خپره شوې ویل شوي دي چې جمهور رئیس به په 250 امنیتي کانفرنس کې د نړیوالو مسایلو په ځانګړې توګه د تروریزم سره د مبارزې د مهاجرت د بحران او د سیمې په ثبات وغږیږي. د پکتیا چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د ګومل ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسوالو طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو ته لږ تر لږه 50 دواړو غاړو کې لږ تر لږه 50 وسوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالان د حکومت نه غواړي چې زر د کابل بریخ د بریښنا ستونزه حل کړي. دوی نن ویلي دي چې کتر دوشنبه پورې د ستونزه حل نشي نو مظاهره به وکړي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په جنوبي اسیا کې د القاعده عمده شبکه لمنځه وړې ده او د هغه زندان د ماتېدو مخه نیولې ده چې د وژل شوي ژورنالیست دانیل پرل قاتل پکې ساتل کیږي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې لوی طاقت لرونکي هیوادونه په سعودي کې د جګړې د بندېدو په حق له موافقې ته رسیدلي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. تاسو ټول نړۍ را مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. نن په دې غږیږو چې د موسم بدلون په طبیعت باندې تاثیر کوي. انسان د دې طبیعت جز دی. نو نن موږ د خبرو اترو په پروګرام کې په روغتیایي صحي خبرونه کې په دې باندې غږیږو چې د موسم بدلون د انسان په بدن باندې څه تاثیر کوي. د هوا ګرموالی او سوړوالی د انسان په پوستکي باندې اغیزه کوي. په تیره بیا لاسونه او پښې په یخې هوا کې ډیر چوي. نن شپه په همدې باره کې د خپرونې د میلمه سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربنه شافیه سردار ده. د سټوډیو د تلیفون نمبر ده 202-619-1-6-6. که هر سوال لرئ په دې برخه کې کولی شئ وروسته خپرونې ته زنګ ووهئ. بیا هم مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.